السلام علیکم د ازادي رادیو بل یو ساته خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوی په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې پروسې په تړاو د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبد الله څرګندونې هم خبرو خو پیل له خبرونو کیږي د امریکا ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې د ایران رهبر د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پر ورستیو څرګندونو انتقاد وکړ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه جو بایدن د څرګندونې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د لسم کال د پوره کېدو په مناسبت وکړي په هغه اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ پرون خبره کړې ولسمشر بایدن ویلي په افغانستان کې د القاعده حضور خورا کم سوی دی هغه علت پر امریکا د سپتمبر د ولسمې د حملو د اصلي ترا اسامه بن لادن وژنه او په افغانستان کې نږدې شل کلنه پوځي مبارزه وبلله جو بایدن ویلي موږ بن لادن د دوزخ تر دروازو تعقیب کړ او بل اخره مو تر لاسه کړ د امریکا ولسمشر ویلي موږ د هغو کسانو سره چې د سپتمبر د ولسمې په حملو کې عزیزان وژل سوي ژمنه کړې وه چې دوی وژل سوي عزیزان به مو هیر نسی د ویلي امریکا به پر خپل خاوره د کومې بلې حمله د مخنیوي او د امریکایي وګړو د خوندیتوب لپاره په خپل تعهد کې هیڅ کله زړه نه زړه نسی ولسمشر بایدن ویلي د همدغو حادثو له کبله امریکا خپل تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي او له افغانستان خپل سرتیری باسي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې شغلی خلیلزاد تیره شپه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي له کامیلوف سره په خبرو کې دواړو سلا وکړه چې دا وخت باید د افغانستان د څلوېښت کلنې جګړې د ختمېدو لپاره افغانستان سیمه او نړیواله ټولنه په ګډه یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي شغلی خلیلزاد زیاته کړې امریکا او ازبکستان به د سیمې د سوداګرۍ اتصال او اقتصادي پراختیا د پیاوړي کېدو په هدف ګډ کار ته دوام ورکړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد تیره اونۍ په دوحه کې و چې د طالبانو او افغان دولت له مرکچي ټیمونو سره جلا جلا کتلی وو او د امریکا له خوا یې د سولې پروسې لپاره د پوره همکاري او هڅو ډاډ څرګند کړی وو د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان چارواکي باید د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دا خبره د دغه سازمان په هغه اعلامیه کې راغلې چې د مطبوعاتو د ازادي نړیوال ورځې په مناسبت یې خبره کړې ده نن د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادي نړیوال ورځ ده د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې په 2020 میلادي کال کې یولس افغان خبریالان په هدفي بریدونو کې وژل سوي او سږ کال هم تر دې دمه څلور نور خبریالان وژل سوي دي دغه سازمان انتخاب کړی چې دغه بریدونه د هیڅ چا لخوا نه دي څیړل سوي د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینری سمیره حمیدی ویلي د افغان خبریالانو وژنه ځورول او بیرول ورځ تر بلې زیاتیږي خو چارواکو یې د مخنیوي لپاره د دې خبره چې کوم ګام نه دی پورته کړی د هغو خبریالانو په ډله کې چې 2020 میلادي کال کې وژل سوي د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي هم شامل دی د ایچ په هلمند کې د ازادي راډیو خبریالو په نومبر میاشت کې د ماین په 14 کې چې چارواکو یې پړه پر طالبانو واچوله وژل سو د هرات والی وای په شیندن ولسوالۍ کې نه وسلول طالبان وژل سوي او شپاړس نور ټپیان دي عبدالوحید قتالی پرونه وخت ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو ته د مرګ جوبله د افغان ځواکونو په ځوابي بریدونه کې اوښتې ده
قابل پیش بینی بود که طالبان در می شب و روز یک مقدار حملات خود زیاد میکنن
اټکل کې د چ طالبان په دیش په ورځو کې خپل بریدونه لږ زیات کړي دوی زموږ په شینډن ولسوالۍ تمرکز درلود ان یې لګاونډي ولایتونو مرسته غوښتي وه په دې تیرو دوه ورځو کې کومه نتیجه و نه خسته او په لوی کچه له تلفاتو سره په شاو ته بول شو
عقب زده شوډن
کی تالی دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو د کوټې رهبری د شینډن طالبان په ناکامۍ تورن کړي او له دوی سره صوتي اسناد شته وسلوالو طالبانو د هرات د والی د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي خپلواکو سیمه ییزو بنسټونو هم په دې اړه تبصره نه ده کړې د ایران رهبر آیت الله علي خامنه ای د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواک د وجل سوی قومندان قاسم سلیمانی په اړه د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پر خبرو تون دی نیوکه وکړي. خامنه‌ای د ظریف خبرو ته په اشاره ویلي دا څرګندونه د امریکا او دشمنانو د خصمانه څرګندونو تکرار دی. خامنه‌ای په خپل وینا کې چې دولتي تلویزیون خبروله د ظریف نوم په مستقیم ډول وانه خیست. د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف یو ژغیز کلپ تیر اونۍ نړیوالو فارسی ژبو رسنیو ته لیک سوی و چې پکې ظریف د ایران پر بهرنی سیاست د پوځیانو پر بې ساري کنټرول او برلاسي انتقاد کوي. ظریف په دې کلپ کې د قاسم سلیمانی نوم هم یاد کړي او د ایران د ډیپلوماسي په زیانمنولو یې تورن کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر د غرض ویلی و چې د ایران حکومت د سپای پاسداران فعالیتونه تر ډیپلوماسي غوره ګڼلی دي. د همدې سوتی کلیپ تر خبرېدو او لانجو یو اونۍ وروسته محمد جواد ظریف د قاسم سلیمانی له کورنۍ بخښنه وغوښته. په هندوستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو او په دې وایرس د مړینو د شمیر زیاتېدو له کبله بحران په سختېدو دی. په همدې حال کې یو نړیوال مرستندوی بنسټ هند ته رسېدلی چې د اکسیجن د کموالي په حل او د طبي وسایلو په اکمال کې همکاري وکړي. بریتانیا ویلی چې هندوستان ته به د مصنوعي تنفس زر نوري دسکاوي یا وینټلانټورونه ولیږي. تیر اونۍ په هندوستان کې د کورونا وایرس 2 میلیونه او 6 لکه نوري مثبتې پیښې او د نږدې 23 زره او 800 کسانو مړینه ثبت سوه. له دې سره په دغه هیواد کې په ټوله کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر تر 2,00,000 او 45,000 واوښت. روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې واقعي ارقام شایي تر دې خورا زیات وي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د روسیې د تبلیغاتو او ناسمو اطلاعاتو د خپرولو د مخنیوي لپاره د نړیوالو هڅو غوښتنه وکړي. دومینیک راب به سر له نن څخه تر را روانې چهارشنبې د G7 یا او لویو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. دا به په تیرو 2 کلونو کې د دغو شتمنو هیوادونو لومړۍ حضوري غونډه وي او داسې مهال جوړیږي چې له روسیې سره کړکېچ د خبرو د اجنډا په سر کې دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب پرون د دې غونډې په درشل کې خبرلانو ته وویل بریتانیا به له G7 هیوادونو وغواړي چې د روسیې د درواغو پروپاګند یا هم غلطو خبرونو پر خلاف د تکذیب یو چټک میکانیزم رامنځته کړي. د او لویو صنعتي هیوادونو په ډله کې بریتانیا د امریکا متحده ایالاتونه، کاناډا، فرانسه، جرمنی، ایټالیا او جاپان شامل دي. بریتانیا په زمینه کې د استرالیا، هندوستان، جنوبی کوریا او جنوبی افریقا استازو ته هم په ځینو غونډو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. تاریخ پرونی درو پرونو برخې ته ورزو. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس وایي د بهرنیو ځواکونو وتل شي د دې سبب سي چې د طالبانو د جګړه غوښتنې دریز پیاوړی سي. عبدالله عبدالله دا خبره له امریکا ژغ وی او ای سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې ده. په دې مرکه کې ښاغلی عبدالله عبدالله سره لدی چې د سولې خبرو ته هیله څرګندوي، خو سولې ته د طالبانو دریز ګونګ بولی. نور په دې راپور کې
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په لومړنیو ورځو کې لوړپوړي افغان چارواکي د طالبانو د جنگي دریز په لا تجدید اندېښمن دي. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي طالبان د سولې زولارو پر ځای په جګړو غاور کوي. ښاغلی عبدالله امریکا غږ وی او ای ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یک شنبه خبره شوه دا څرګندونه کړې دي.
vacuum یو لوري چې فکر کوي د ځواکونو د وټلو له عمله رامنځته شوی خلا به دوی د ځان په ګټه وکړوي دا یې دریض پیوړی کوي. یو خوا چې د سولې یزو لارو پر ځای په محاربي غور کوي دا د اندېښنې وړ ده چې د طالبانو دریض خایي قوي شي تر کومه ځای چې دوی پلمی کوي او دلیلونه راوړي.
خغلی عبد الله وایي طالبانو د بهرنیو ځواکونو موجودیت پلمه ګرځاو اوس خو د خبره بهرنیان وزي او په درې میاشتو کې به هیڅ بهرنی عسكر د افغان دولت تر نوی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اپریل 14 پریکړې سره سم له افغانستانه د پاتې 2,500 امریکایي او 2,000 ناټو یعنی غیر امریکایي ځواکونو وتل رسمند می په لومړی پیل شول. د راپورونو په اساس یو شمیر عسكر آن لدی رسمي نیټې مخکې هم وتلی دي. طالبانو د می په لومړی اعلان وکړ چې د بهرنیو ځواکونو په ځانډ وتل د دوه هیل موافقه سرغړونه ده او دا کار دوی ته د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د هر ډول اقدام لار خلاصوي. د طالبانو له دې اعلان څو ساعته وروسته امریکایي ځواکونو د کندهار په هوایي ډګر یو توغندیز برید شاند کړ. د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر بیا غواښ وکړ چې په ائتلافي ځواکونو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ باندې هر ډول برید به با په کلکه جواب شي. افغان چارواکي د دې ترڅنګ چې د سولې د خبرو لپاره هیله من دي، خو د طالبانو جنگي دریز آن دومره اندېښمن کړي چې د کورنۍ جګړې احتمال هم نه ردوي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ښاغلي عبدالله له امریکا غږ سره په خبرو کې دا پوښتنه چې که خبرې ناکامه شي کورنۍ جګړه پیښیږي که څنګه، داسې جواب کړه:
مونږ دا سیناریو چې شرایط به خلکو ته ډیر سخت شي نشو ردولی او جنگ به دوام وکړي. خو زما خبره دا ده چې اوس وخت طالبانو نه دی ویلي چې دوی خبرې نه کوي، نو راځي هیله و نه بایلو، کنه نو بیا به تر ټولو ناوړه سیناریو وي. نو د اوس لپاره باید ټول تمرکز په دې وي چې څنګه دا مسله کارنده کړو.
ښاغلی عبدالله یو وار بیا طالبان وهڅول چې خبرو ته ورسره کینی او لانجه د خبرو له لارې هوار کړي. طالبانو بیا ټینګار کړی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې دوی د افغانستان اړوند غونډو کې ګډون نه کوي. له دې سره په یو وخت چې امریکا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د رسمي وتلو نیټه اعلان کړه، په ځینو ښاري سیمو کې لوی بریدونه هم وشول. د لوګر د جمعې ماښام خونړی موټر بم برید د دغو لویو بریدونو یوه بېلګه ده چې لسګونه ملکان پکې مړه او ټپیان شول.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم دا چې نن په کابل کې ورسپانو پر کوم مسایلو لیکنی او تبصری خبرې کړې دي.
هیواد ورسپانې په خپل لومړنۍ ګڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې وژنې، جګړې او د پردیو د مخ لپاره دغه ملت قرباني زغملو نه ده. لسیزې وخت تیر شو خو لا هم افغانان د پردیو ناوړو مخ لپاره وژل کیږي، د پرمختګ مخنیوی کیږي او د سوله ییز او پرمختللي ژوند له نعمته بې برخې دي. لیکوال وړاندې لیکي لډې ربه د مرغه چې دښمن یو ځل بیا په دې مبارکه روژې میاشت کې افغانان د ویر او ماتم په ټغر کې نول او پر عام ولس یې وحشت جوړ کړ. دښمن دا ځل په لوګر کې پر عامو افغانانو موټر بم برید وکړ. دغه برید په پراخه کچه بې ګناه او بې دفاع ملکي وګړي وژل او شتمنۍ له خاورو سره ورته خاورې کړي. د سرمقالې لیکونکی سپارښتنه کوي چې افغان ولس باید دغه دښمن پر ضد سره یو لاس او یو موټی شي. ولس اړ دی چې دغه خونړي دښمن پر ضد غږ پورته کړي او هغوی هم پرې نږدي چې د خپلو ګټو لپاره د افغانانو راتلونکی ګواښي. ولس باید هغوی له مخې لرې کړي چې د خپلو ناوړو ګټو لپاره یې د ملت په استازیتوب طرحې جوړوي او یا هم نظامونه رامنځته کوي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو کې وروستیو تاوتریخوالو ته په تړاو په خپل لومړنۍ ګڼه کې روانو لاریونو ته اشاره کړې. په سرمقاله کې لیکوال د لوګر، پکتیا، کونړ او د هیواد یو شمېر نورو ولایتونو د خلکو خود جوش غږ پورته کول د ملکي کسانو د خوندیتوب په برخه کې راتلونکي لپاره یو ښه ګام یاد کړی. لیکوال وړاندې لیکلي د ولس بیداری هلته د لیدو وړ ده چې په ټولنه کې د نادو د کړنو بیروي وژنې په تړاو سړکونو ته راووزي او له خپل حق او حقوق څخه د کلکه دفاع وکړي. په دې مطلب کې لیکوال وړاندې لیکلي چې ولس باید پخوا ورته حرکتونه پیل کړي وای، خو اوس هم ناوخته نه ده او د ولس یووالی وحدت کولی شي روان کړکیچن حالت یو مناسب د حل لار پیدا شي. لیکوال په پای کې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د افغان ولس سره په څنګ کې ودرېږي تر څو روانو نابرابریو ته غاښ ماتوونکی ځواب شي. او صبح کابل ورسپانې بیا په خپل لومړنۍ ګڼه کې د ملکي تلفاتو ترڅنګ په تیرو شلو کلونو کې د ترلاسه شویو لاسته راوړنو د بیرته لاهو کېدو ته اندېښنه څرګنده کړې. دغه ورسپانې په خپله سرمقاله کې د مې درېمه چې د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده په اشاري سره لیکلي د بیان ازادي چې سره کرښه ده باید په زیړې کرښې بدله نه شي. د سرمقالې لیکوال لیکلي په داسې حال کې چې بهرنیان له افغانستانه د وتلو په حال کې دي او جګړې هم زور اخیستی، د ملکي تلفاتو ترڅنګ باید د افغانستان تیرو لاسته راوړنو ته چې یوې هم د بیان ازادي ده جدي پاملرنه وشي. په سرمقاله کې اندېښنه ښودل شوې چې که بهرنیان له افغانستان نه ووځي او جګړه همداسې دوام وکړي د بیان ازادي برخلیک نامعلوم دی او دا به ډیره ګرانه وي چې دغه ستره لاسته راوړنه له لاسه ووځي. د مقالې لیکوال د بیان ازادي ارزښت ته په اشاري سره لیکلي چې ترلاسه شوی ارزښت باید په دومره اسانۍ سره له لاسه ورنه کړل شي.
په کندز ولایت کې د امنیتي ګواښونو له کبله پر رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو شمیر په کمیدو دی.
په کندز ولایت کې د سیمه ییزو رسنیو او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چارواکي وایي په دغه ولایت کې د امنیتي ګواښونو او ننګونو له کبله د ښځینه خبریالانو حضور کم شوی دی. په کندز کې د اورانوس په نوم د یو خصوصي ټلویزیون مسؤل هدایت الله زیارمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د څنګه چې تاسو تجربه ده په تیرو دوه کلونو کې د امنیتي ستونزو له کبله د خزینه خبریالانو حضور په محلي رسنیو کې کم رنګ شوی ده. مخکې موږ تر اتو نفرو کار کوونکي درلودل، متاسفانه اوس له صفر سره مخ شوي یو، چې په محلي رسنیو کې خزینه کار کوونکي کار نشي کولای.
هغه ښځې چې لا هم په سیمه ییزو رسنیو کې کار کوي خبرداري ورکوي که وضعیت هم دا ډول ادامه پیدا کړي ښایي پاتې ښځې هم له رسنیو سره مخه ښه وکړي. په دغه ولایت کې د یوې سیمه ییزې راډیو کارکوونکې عفت همت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.